په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوریدي. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېر به خدای ځوان فکر ونې خبرونه ته ځانګړې شوې. نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې د زلزلو په څیر طبیعي آفتونو په برخه کې له زیانمن شوو سره د مرستو په رسولو کې ځوانان څه ډول رول لوبولی شي. خو مخکې له دې چې دا خبرونه پیل شي، زه نوري اسنوري ستاسو پام راګرځوم د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې ښځې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې له ستونزو سره مخ دي. WHO په یو بیان کې ویلي چې روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي کې ستونزو ته په کتو ډیرو امکاناتو ته اړتیا ده چې د ښځو، ماشومانو او نورو زیانګالو ډلو روغتیایي اړتیاوې پوره شي. د روغتیا نړیوال سازمان د ځینو خنډونو لکه د غرنیو سیمو لریوالی، د خرابو سړکونو او نورو کلتوري او ټولنیزو او اقتصادي خنډونو تر څنګ د ترانسپورټ په برخه کې د مالی سرچینو د کموالي یادونه هم کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو همکوونکو ادارې او چا د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د $110 میلیون بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې ده. او چا په یو ټویټ کې ویلي چې دغه پیسې له هغو 322,000 کسانو سره د مرستې لپاره غواړي چې په افغانستان کې د وروستۍ مرګونې زلزلې په ځپل شوو سیمو کې اوسي او زیانګالې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له افغانستان سره د یو ټول شمول او پراخ بنسټه حکومت په جوړولو کې رول لوبولو او مرستې ته دوام ورکړي. د چینایي رسنیو د راپور له مخې وانګي دا خبرې پروندې طالبانو د حکومت بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې کړې دي. وانګي همدارز ویلي چین به د ملګرو ملتونو او د شانګهای د همکارۍ د سازمان په څیر په نړیوالو ډګرونو کې هم د افغانستان لپاره د عدالت غوښتنه وکړي. چین په روانه اونۍ کې د افغانستان د وروستۍ زلزلې له مصیبت ځپلو سره د $500,000 بسپنه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن په یو ټویټ کې ویلي چې له زلزله ځپلو سره د چین مرستې په دوو الوتکو کې نن سهار کابل ته ورسېدې. وسلوالو نن د پاکستان په شمال لویدیځ کې د پولیو د واکسین د کمپاین پر یو ټیم په برید کې یو روغتیا پال او دوه پولیسان وژلي. د افغانستان تر څنګ پاکستان د نړۍ له هغو دوو هیوادونو دی چې تر اوسه پکې د پولیو ناروغي شته او ډیر ځلې پر واکسیناتورانو حملې کیږي. دغه وروستۍ پیښه په شمالي وزیرستان کې پیښه شوې ده. لکه د افغانستان په څیر په پاکستان کې هم له پرون رئیس له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی دی. پاکستاني چارواکي هیله مند دي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 2,600,000 زیاتو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. دغه راز په افغانستان کې هم ویل کیږي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به چې د پنجشنبه تر ورځې دوام کوي نږدې 10 میلیونه ماشومان د پولیو ضد ناروغۍ پر ضد واکسین شي. د اوکران په مرکزی ښار کریمنچوک کې د خرڅلاو پر یو ګڼګوڼې مرکز د روسیې د یو توغندوی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر 300 او د ټپیانو شاوخوا 600 ته رسېدلی دی. د کریمنچوک والي دیمتر لونین نن د دغه برید د تلفاتو نوې شمېرې وروسته له هغې اعلان کړې چې ټوله تېره شپه د ژغورنې او پاکاري عملیاتو دوام وکړ. هغه ویلي د توغندوی برید په نتیجه کې د خرڅلاو دغه مرکز بشپړ ویجاړ شوی دی. د هغه په خبره 16 تنه تر اوسه تری تم دي. د ناتو د غړو هیوادونو مشران نن ناوخته د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په هغه درې ورځنۍ سرمشریزه کې راټولیږي چې په وروستیو 2 کلونو کې د دې تلوالې تر ټولو مهمه سرمشریزه ګڼل کیږي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون وویل چې په دې سرمشریزه کې به د اوکراین لپاره د ډاډمنو مخابراتو، د ډرون ضد سیسټمونو او تیلو په څیر په بیلابیلو برخو کې د مرستو پر یوې نوې بستې موافقه وشي. په پام کې ده چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم دې سرمشریزه ته وینا وکړي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه.
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې ورستۍ زلزلو ډیر ځاني او مالی تلفات له ځان سره درلودل. موږ نن په دې غږیږو چې د داسې پیښو پر مهال ځوانان څه کولای شي. له دې پیښې ورهاخوا په افغانستان کې خلک ډیر اقتصادي ستونزې لري. له دغسې کورنیو سره هغه ځوانان څنګه مرسته کولای شي چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي؟ په دې خبرونه کې همداسې ځوانان راسره دي چې د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره یې مرستې راټولې کړې دي. دوی مخکې هم خیریه کارونه کول. په دې میلمنو کې عنایت الله دیدار له کابله، استاد جانداد جهانی له پکتیا، بادام احمدزی له ننګرهاره، عزیز ځلان له لغمان او هاند احمدزی له لوګره راسره دي. لومړی به له خپلو میلمنو سره د دوی پر ټولو کړیو مرستو وغږیږو، ورپسې به له دوی څخه دا هم واورو چې ځوانان څنګه د ټولنې له بېوزله وګړو سره مرستې کولای شي. ورځو دیدار صاحب، تاسې خپل پکتیکا ته تللی وئ، که خپل تاثر را سره شریک کړئ، تاسې هلته څه ولیدل، آیا هغه څه چې ضرورت و مرستې رسېدلې وې خلکو ته که نه؟
ډېره مننه هیواد، مېلمنو سلامونه. هیواد صاحب، دوه تاثر وو، او کله دغه تاثرونه چې زه دو نقیش سي، دا نو بیا عجیبه حالت دي. اټمین زه خوشحاله هم شوم او خفه هم شوم. خفګان حالت خو به لږ ډېر سوړ شوی و، ځکه ورځې وتې په زلزله، او چې کله ما سیمه وکتله، ما حالات وکتل، نو ډېرې زیاتې ویرانې شوې وې. او خوشحاله خو په دې شوم چې ګڼ اورګانونه، ګڼ خلک، څوک د مرستو په نیت، څوک د تسلۍ په نیت، څوک د دیني رسوماتو د ادا کولو په نیت پکتیکا ته روان وو. بلکې که زه دا ووایم چې د ګیان ولسوالۍ چې کومه لاره ده، دا داسې لاره ده چې په دې باندې به پخوا هغه ډېر پخواني ماډل داسنې چې دي چې ډېرې چتې دي، دغه به په دغه لاره تللې. اوس حتی هغه سړکونه جوړ شوي وو، د خلکو دومره هجوم جوړ و. نو ما په هغه ځای کې د بېلابېلو ولایاتو خلک ولیدل چې هغې راغلي وو دغه ځای ته، هغې خلکو سره خواخوږي وکړه، هغې په ګڼو ګڼو کورونو، البته کورونه به یو تعبیر خو هغه خیمې چې لګېدل شوي دي، په هغه ځای کې فاتحې وکړلې، خواخوږي وکړه. یو نیم سړي د خپل ذهني او رواني امنیت، د ذهني او رواني ډاډ دپاره هغې لګیا وو، ډېرې کوچنۍ مرستې را وړې وې، خو خپل زړه یې پکې تسل کړی وو، خپل ځان یې پرې ډاډه کړی وو. نو دا ځای ماحول ډېر ښه وو. وروسته بیا په دې خبرې کوو چې مرستې څنګه وې، بسنده وې، نه وې، مرستو بڑا باید څنګه وي، په دې به زما په خیال چې تاسو بیا هم خبرې کوئ.
او مننه دیدار صاحب کورمودان. بادام احمدزی له ننګرهار را سره دی. احمدزی صاحب، تاسو ته مخ راغلاست وایو، څومره چې موږ خبر یو تاسو هم مرستې راټولې کړې دي، که د دغه مرستو په اړه راته ووایئ چې څنګه مو راټولې کړې او څومره مرستې مو راټولې کړې.
ډېره مننه. سلام تاسو ته، درنو مېلمنو ته، او تر څنګ ټولو خوږو اورېدونکو ته. زموږ د مرستو لړۍ تقریبا نن څخه 15 ورځې وړاندې را پیل شوله، چې کله به کومه ورځ باندې زلزله او دا پېښه د شپې ناوخته وشوه. یو اندېښنه د ورځې همدا وه چې هر کس او هر افغان او مسلمان په ټولنیزو رسنیو کې دې سره خواخوږي اعلانوله. زه د دوی ټولو کورنۍ ته تسلیت وایم. موږ په هغه وخت کې ما سوچ وکړ د ځوان ملګري په دوی د وطن او دغې ولس یو برخه یم، او زه هم ملګری یم. ما په فیسبوک کې ټولنیزو رسنیو کې دغسې متن ولیکه چې سبا ته په جلال آباد ښار کې یو خیمه لګوو، او د دې خیمې له لارې موږ تندره غونډول غواړو. همغه وو چې سبا ته مو خیمه په ډېر اضطراري او ژر حالت کې ولګوله، وخت مو ضایع نه کړ. او بالاخره پایله دا وه چې همغږي رامنځته شوه. په همغږۍ کې موږ وکولی شول چې په لومړیو درې ورځو صندوق پیسو کې، او تر څنګ یې په وروستیو دوو ورځو حوالو کې چې نن پای ته ورسېدې، په دغه 15 ورځو کې موږ 3.25 میلیونه افغانۍ راجمع کړې دي. تر څنګ مو ونیم لکه افغانۍ چې کابل کې سره واده شوی تصدیق شوی هم دي، خو زموږ لاسته نه دي راغلي. مازدیګر به انشاءالله زموږ لاسته راشي. 4 میلیونه افغانۍ موږ په تېرو 15 ورځو کې د بااحساس ځوانانو په شتون کې راغونډې کړې، په ډېر شفافیت سره مو دغه پروسه مخکې کړې. بهر میشتو ملګرو پوره پوره ونډه واخیستله، د ننګرهار ولسونو، د غزون کې د ولایتو ولسونو ونډه واخیستله. موږ فکري او شعوري په باندې یوازې د کار وکړ، او بالاخره په 4 میلیونه افغانیو مرستې ټولولو باندې برلاسه شو.
ډېره مننه احمدزی صاحب. عزیز ځلان له لغمانه را سره دی. ځلان صاحب، تاسې هم مرستې راټولې کړې وې، که خپل راته ووایئ چې څه ډول مو دا مرستې راټولې کړې.
سلامونه امینه درنښت تاسې او درنو اورېدونکو ته. موږ خو تېره پنجشنبه په لغمان کې سو با احساس ملګري سره راټول شو. په اوله کې موږ ډېر لنډ ملګري، کم شمېر ملګري وو، تقریبا 3 تنه. نو موږ په لنډه توګه دغه مسله د اطلاعاتي کلتور ریاست او غین وروسته د ولایت مقام سره شریک کړه. دا غي سره په هماهنګي بیا ولاړو مونږه په مازیګر 15 بجو کې په ولایت بازار چې یو څوک د رحماني په نامه ته ولاګول. په اول ورځ مونږ ډیر لنډه موده کې ناسلوالته د لغمان لسونو خپل صدقه وکړه دکاندارانو اصنافو. نو تقریبا په اول د درې ساعتو کې مونږ 1,302 خپل لومړی ورځ دومره افغانۍ راټولې کړې. دوم ورځ و هم هلته ناستو همدا جریان درلود. درېیمه ورځ هم چې په دغه درې څلور ورځو کې چې مونږ تر دې مهاله په کل کې به ووایم 3,03,309 افغانۍ تر دې مهاله راټولې کړې دي. په دې کې د پوهنتون محصلینو هم برخه اخیستې ده، د مسجدونو څخه هم چندې راټولې شوې دي. نو زه مننه کوم د ټولو هغه لغمانی ولسونو نور هغه افغانانو چې دې سره همکاري کړې مونږ سره په دغه مرستې صندوق کې. بدبختانه باید ووایم چې مونږ سره دغه اکثریت تجاران د لغمان یا هم نور دی قطعا په دې کې ګډون نه دی کړی، او هیله لرو چې ګډون وکړي. دا د ټولو افغانانو یو درد دی، هر افغان یو افغان دی. نو دغه احساس ته که مونږ ګورو باید ټول غم افغان سره شریک وي، خوشحالي مو سره شریکه وي. په دې هیله چې دغه مرستې نور هم پراخې شي او مونږ سبا ته هم پلان لرو چې دغه کوم ورونه حواله کړي کوم افغانان هغې ته منتظر پاتې شو.
مننه، رښتیا هم ستاسو خبره سمه ده. د الفت صاحب خبره زړه یې مه بوله، تور کاڼی د صحرا دی په لیدو د زخمي زړه چې زخمي نه شي. خان احمدزی له لوګره را سره دی. په لوګر کې هم د پکتیکا د زلزله ځپلو لپاره مرستې راټولې شوې. احمدزی صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم که د دغو مرستو په اړه راته ووایئ چې تاسو څه ډول دغه مرستې راټولې کړې او څومره مرسته مو راټوله کړه.
تاسو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته راډیو ډېره زیاته مننه. په لوګر کې د زلزلو ځپلو لپاره په لومړي سر کې ځوانانو کوشش کاوه چې دغه مرستې په انفرادي ډول ټولې کړي، خو بیا د لوګر پوهنتون او لوګر علت ترهنګ ریاست د ژورنالیستانو د اتحادیې په همکارۍ باندې د محصلینو په همکارۍ باندې دغه ټول راټول سول په یو ځای باندې کمپین شروع چې په دې کې د لوګر ولایت په مرکز ښار کې خیمه ولګېدله چې ټول ټال هغه 500 ورځو کې د خیمې او موټر کې هغه محصلین ځوانان چې په ولسوالیو ګرځېدل تقریبا تر 1,00,000 تر 3,00,000 افغانۍ پورې مرسته راټوله شوه.
مننه، خوشاله اوسئ. دیدار صاحب، مخکې تاسو وویل چې هلته چې تاسو ورغلئ وم ولیدل د پوښتنې هغه یو اړخ دا هم و چې آیا پوره مرستې رسېدلې وې دومره چې دغو خلکو کوم ضروریات و هغه اوس پوره کېدل که نه؟
اول خو بنیادي خبره دا ده چې تلافي و جبران که کله کېږي اټس مین نو د دې دا مطلب چې پوره مرسته شوې دي. نو تلافي خو چې کوم انساني خسارات راغلي دي د دې خو نه کېږي، خو کوم چې هلته مالي زیانونه. ځکه په هغه ځایونو کې اوس هم کورونه چې کوم دي دا ړنګ پراته دي. مونږ چې لاړو سم خلک لګیا وو کورونو هغه کوټو کې چې د دې سامان داغ را وست. بل مونږ چې له خلکو سره مرکې وکړلې د هغې مرکو یوه لویه برخه دا وه چې دوی ویل چې مونږ د خیمو د کمی
نه پوهېږم. د دیدار صاحب غږ پرې کېږي، خو هڅه به وکړو چې د دیدار صاحب خبرې په خپرونه کې ولرو. دا چې دیدار صاحب خپله پکتیکا ولایت تللی او هلته یې د هر څه لیدلی، خو زموږ یو مقصد دا و چې په دې هم وغږېږو چې څنګه کېدای شي مرستې راټولې شي. یعنې دا یوازنۍ پېښه نه ده، له دې مخکې هم داسې پېښې شوې وې، وروسته هم کېدای شي وشي. او له دې ورهاخوا ډېرې کورنۍ داسې شته دي چې هغوی همدا اوس مرستو ته ضرورت لري. نو هغه ځوانان د دوی لپاره څه کولای شي چې هغوی د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خیریه بنسټونه لري، ټولنې لري. احمدزی صاحب، له تاسې غواړو واورو چې ځوانان څنګه کولای شي مرستې راټولې کړي. یعنی کېدای شي داسې ځوانان وي چې دوی خپله د دا کار ورته سم ښکار نه شي چې دا دی وګرځي په دکانونو مرسته دې راټوله کړي دی او بل چا لپاره، نو په دغسې صورت کې څه کول پکار دي؟
زه باید دومره ووایم چې یو باوجدان او بااحساسه افغان وروسته له خپلې عقیدې نه باید دا درک کړي چې د افغانستان هر ولایت او هر ولسوالي زموږ د وجود برخه ده. په دې احساس وکړه غونډېږي نو کولای شي چې هغه یوې ښې نتیجې سره پای ته ورسېږي. زموږ په لومړیو کې په همدې احساس باندې راغونډ شو. موږ دا خبره ښایي غیر مناسب او غیر معقوله هم وي او اورېدونکي هم غیر مناسب واخلي، خو اصلا دغه مرستو ارزښت او لاسنیوی یو بیل ارزښت دی. خو هلته په هغه ځای کې د موږ د ننګرهار د ولسونو د ننګرهار د فعالو ځوانانو خواخوږي د پکتیا ولس سره د افغانستان ټولو ولسونو ته یو ځانګړی پیغام و. همدغسې د لوګر ملګري، همدغسې د لغمان ملګري، نو که چېرته وکتل شي د ناامیدۍ او د داسې خبرې کول چې هغه د مایوسۍ حالت ته یو انسان ویسي مناسب به نه وي. هر ځوان په خپل ذات کې دغه وړتیا لري چې وکولی شي خلکو ته خپل کېناست ورکولو سره دوی دغه کار وکړي. دوه خبرې دي، یوه خبره دا ده چې په دې کې یو د اخرت ګټه او د عقیدې برخه ده، دویمه خبره په خپله دغه شخص کې تېرې په دې خپل کار کې بریالی او پاک نفس دی کولای شي چې ښه عزت خاوند شي او الله پاک ترې یو ښه عزت ورته ورکړي. موږ دغه کار په دغه درې اړخونو باندې راونیو چې افغانستان کې د ملي وحدت خبره عملي بڼه ونیسي. دویم قدم کې هغه د عقیدې برخه زموږ د اجر او ثواب ده چې الله پاک به برکت واچوه، کامیاب هم شو. موږ سره په دې کې مخلص ملګري وو، ښایي ورته اسنا اوسېږي عطاالله خوګیاڼی او نور داسې ملګري چې ټولنې په منځ کې ښه نوم لري، ښه بیکګراؤنډ لري، د هغوی شتون و چې موږ ته وکړل چې ډېرې زیاتې مرستې له بهر نه راجلب کړي. دلته یوه خبره وه په شعوري لحاظ باندې چې خلک هم ادرسونه ګوري او داسې ادرس چې دا خلک په خپله په ټولنه کې بدنامي ونه لري او دوی چې په مالي فساد کې ښکېل نه وي که کم نه وي، نو کولی چې دوی دا مرستې راغونډې کړي. وو دیوسې مطابق خبره ده، موږ ته داسې خلک هم وو چې کرورو سوداګرو دوی شنوارو نه موږ سره یو میلیون افغانۍ مرسته وکړه. یو ساعت کې موږ دا پیسې راورسولې، یو اگر یو لک افغانۍ د ننګرهار د علاقه ښار نه موږ سره مرسته وکړه تا زمونږ ته پکتیکا پورې تګ راتګ منلی کښې هم په غاړه واخېسته. معنا دا چې د وسې مطابق خبره ده، موږ دلته خلک هم ولیدل چې په خپله دوی په ښار کې د خلکو چپلک کې یا سپلۍ بالت کوي، لس سل افغانۍ پیدا کوي. اگر به مرستې د صندوق کې موږ سره ګډون کاوه کولې. خبره د احساس ده، خبره د فکر ده، خبره د شعور ده. او بغیر د مایوسۍ نه بل څه نه لري. موږ دا هر څه د یوې ملي وجبې او تر څنګ لومړیو کې د اسلامي وجبې له مخې وکړل. د ګوتو بس ډېر ملګري موږ لومړیو کې راغونډ شو. داسې نه وو چې لومړیو کې موږ سره سل کسان وو یا مور ته ناستې او جلسې وکړې. دغسې مسایل چې موږ د وطن موږ دغه درک چې یو څوک د لاسګاډو والاو پنځه یا شپږ کسان شپږ سوه افغانۍ په ټوله ورځ کې ګټلې وې، مازدیګر چندې صندوق ته راوړلې. دغه ځای کې زمونږ د مدیریت ډېر زیات ځانګړی و، ځکه دلته ځینې وړې دغدې وي چې هغه اتحادي دي. هغو ته موږ اعتناط ورکړ. په خارج میسې ملګرو زموږ مخکینی شخصیت هم په دې کښې مطالعه کړی وو چې هم وکولی شو موږ دې باندې هغوی ته اعتناط ورکړو. یو ډېره مهمه خبره په دې مسایلو کښې دا شفافیت موجود وي. موږ په لومړیو کښې کله چې دا زر افغانۍ هم را لېږلې، له خپلو ټولنیزو رسنیو مو ورته د هغه د نوم سره خپرولې، ګرچې ډېرو ملګرو به اراده نه وو چې نوم یې ذکر شي. مګر موږ د نورو د احساس د بیدارولو او د خپل ځان د ژمنتیا او پټنفسۍ په اړه باندې باید وضاحت ورکړی وای. هماغه لومړی دي کله چې موږ مازدیګر مرسته را جمع کړې وه، یو لک یو شپېته زر افغانۍ لومړۍ ورځ موږ جمع کړې وې. نو موږ مازدیګر په ټولنیزو رسنیو کښې هغه په ژوندۍ په اړه باندې حساب کړې. وروسته مو د یو ګونو دوګونو حساب ورکړ. خلکو دا احساس پیدا کړه چې ګورئ دا خلک مخلص دي. هماغه اوس د افغانستان په کچه په ټولو ولایتو کښې ننګرهار تقریبا څلور میلیون افغانۍ را جمع کړې. موږ تر منځ همغږي ډېره زیاته ښه وه متفق سو سره. که چېرته د ولس د هرې برخې ته چې خدای دې درد او سره بیا نه راولي، خوشحالي وي او هر رنګه د وطن یو ملي مسله وي، که ځوانان منسجم کېږي او له خود غرضۍ نه تېرېږي، ممکن دوی برلاسې شي لکه څنګه چې موږ د الله فضل باندې په دغه چاره کښې برلاسې شو. اوس چې بهتاسو باید څومره ووایم، موږ د ملګرو مشوره باندې ځانګړې طرحه او برنامه ورته لرو. څنګه چې دار صاحب وړاندې وویلې، موږ مشخصا غواړو چې د حکومت د نظارت لاندې دان به کومه استراحي کمیټه ده، ننګرهار کښې د اطلاعات و کلتور ریاست وو، د دنده د حوادثو ضد کوم ریاست وو، دوی سره موږ پوره پوره هماهنګي لرو، خبرې ورسره موږ کړې دي. ګرچې د دوی په دغه مرسته کښې پوره پوره لاس نه وو، خو البته زموږ ملاتړ یې وکړ، اجازه یې راته راکړله په پیل کښې. ترڅنګ دې دولت سره زموږ اړیکې روغې وساتلې او بل اخر هم بلاست دا کار
مننه احمد زای صاحب البته په دې به ورسته خبرې وکړو چې څه ډول دغه مرستې په سم ډول ورسیږي او توزیع شي ورسته په دې اړه غږیږو خو دیدار صاحب چې بیرته له خبرونې سره یو ځای شوی غواړم خپلې خبرې مکملې کړي دیدار صاحب مهرباني وکړي که راته ووایي چې مرستې څومره رسېدلې دي او بل دا چې څه څال ته ضرورت و د خلکو ضرورت څه مهرباني
تاسو د تلافی او دغه خبره وکړه چې مرستې پسند دي کنه قاعده خدا ده چې کله هلته د ټولو زیانونو مالي زیانونو ترافی او جبران نه شي نو زما په خیال بیا به مونږ هغه ځای کې دا فیصله کوو دا حکم به کوو چې یاره مرستې اوس چې کوم دي دا بس اما مونږ چې هلته مصاحبې وکړلې په هغه تقریبا ټول خلک متضرره شوي دي تقریبا هغه کورونه چې ولاړ دي په خلکو راپریوتي نه دي هغه هم د ژوند کولو نه وتي دي نو هغه مصاحبو کې مونږ د ریاضي نه کار واخیست او هغه داسې و چې د دې نه به پوښتنه وکړه دوی به چې ویل چې یاره بس نه دي ښه څوک اسه یې فرض کړه داسې کیسونه مسلې په کې وي چې په اتیا کسه کورنۍ ته څلور خیمې ورکړل شوي دي داسې کیسونه په کې وو چې شپېته کسه کورنۍ ته څلور خیمې ورکړل شوي دي داسې په کې وو چې شل کسه کورنۍ ته یوه خیمه ورکړل شوي او په دغه منځ کې یو سړی دغسې هم و چې هغه د کور یو شهید هم ورکړی و شهید حکم ورته خامخا کوو د ابو داود حدیث دی نو هغه شهید کورنۍ هغه خلک چې ما وغږول نه هغې په دا باندې واضح مونږ ته خبره وکړله چې ما ته تر اوسه پورې یوه خیمه هم نه ده رسېدلې نو دغه دغه ځای صورت حال دی تاسو که بیا وایئ چې څنګه میکانیزم څه شی دی څنګه پر مخ لاړ شو زما په خیال چې دا به د بلې برخې خبرې که زه پرې وغږېږم
مننه وروسته په دې اړه غږیږو همدا ډول غواړو له ځلان صاحب څخه هم واورو چې دوی مرستې راټولې کړې دي په لغمان کې نو ځلان صاحب تاسې وویل چې دا مرستې لا تر اوسه پورې نه دي رسېدلې کله او څه ډول به تاسې دا مرستې رسوئ ساحه ته او څه ډول به یې ویشئ
مونږ خو دا مرستې تبات انشاءالله دغه عرصه را تنظیم برابرو او دغه مرستې پای ته رسو ځکه چې کله کار مونږ پوره شو بعد هغې نه به دې ته دا کمیټه کښېني او دې ته به یو پلان جوړو مونږ خو داسې تر اوسه پلان کښې داسې لرو چې په خپله دا مرستې راسه نه مالته متضررینو ته ورسوو په خپل لاس باندې ځکه اکثریت داسې ادارات دي چې مثلا انجیوګانو ته وسپاري یا کوم بل څه د هغه په مختلفو طریقو تر اغېزه صحیح ډول نه رسېږي نو مونږ کوشش دا کوو زمونږ خو دا مقدار ډېر کم هم دی خو بیا هم دغه ولس احساسات زه تاسو ته بیان کړم نو دا پرې زخ زیات دي دا چا تر خپلې وسې همکاري کړې ده داسې خلک ما ولیدل چې هغه مطلق پښې نه درلودلې دواړه پښې فلج وې خو بیا هم هغه صندوق ته راغلل بل ورور ته یې غږ کړی چې دغه پیسې به دا صندوق کښې واچوئ یو ورور چې د ایران نه په همغه ورځ را شړل شوی دی حتی د کار کالیم بدل کړي نه دي هغه راځي دلته په صندوق کښې مرسته کوي نو مونږ هغه احساس دې ته وهڅولو ستاسو بلې پښتنه په اعتبار هم باید وایم دې ته وهڅولو چې مونږ کښې انرژي پیدا کړله او مونږ دېته نور هم تشویق شو چې دا پروسه لږه اوږده کړو بیا هم د دې انشاءالله زمونږ دا مرستې به تر یو میلیون پورې رسېږي که د الله رضا کړې مختلفو اداراتو مونږ سره هغه کړې ده همکاري وعده کړې ده نو هغه چې کله منظم شو سبا ته مونږ بیا کښېنو په دې باندې یو پلان ترتیب ورته برابروو بیا نو داسې پلان لرو چې خپله دا ورسوو همالته خپله متضررینو اشخاصو ته هم کورنیو ته
مننه خوشحاله اوسئ تاسو یادونه وکړه چې مرستې هغومره نه دي خو وایي ځنګل کې اور لګېدلی و ټولو مرغانو او حیواناتو اوبه راوړلې چې دا اور مړ کړي مرغۍ په خپلې خولې کې اوبه راوړلې نو د چا پورې خندلی و خو هغې ورته ویلي وو چې زما همدومره وس دی او زه غواړم چې څومره وس مې کېږي د اور د مړ کېدو لپاره هغومره کار وکړمه نو که په یوه پیښه کې په یو مصیبت کې په یو سخت حالت کې د یوې مرغۍ اندازې هومره هم یو څوک کار کولی شي باید وی کړي مننه هند احمدزی ته ورځو احمدزی صاحب تاسې هم که راته ووایئ چې تاسې خپله څه تصمیم نیولی دی چې دغه مرستې چې تاسې راټولې کړې کله او څنګه به رسېږي قربانیانو ته احمد زی صاحب زموږ غږ اورئ متاسفانه د احمدزی صاحب غږ نه راځي نه پوهېږم ولې خو خیر دا ستونزې وي اورو احمدزی صاحب مهرباني وکړئ بلې بلې غږ مو راځي
هیواد صاحب
دی ارته د لوپلو لپاره کوم مهم او اساسي مشکل وو هغه دی دوا نشټونو څومره معلومات لرل لږه پړه باندې دی په لوګر کې دی ارشي دفتر لخوا نقدي کومک او دوا ورسېدل او د دې په څیر کې دی منګل خیریه پنسټ لخوا کوم نقدي مرسته چې دلته موږ سره وسوله او د دې په وجود کمپلي او خیمې هلته ورسېدې چې هغه په عموم کې هلته وړلې پکتیکا ته خو یو داسې ځای ته راغوی مخامخ شوی وو چې د سپیرې ولسوالۍ به د خوست نو حتی هغوی ته یو شی نه ورسېدلی همدغه څلوېښت کمپلي او لس خیمې هغوی ته ورسېدلې او باقي چې کوم دلته پیسې راټولې شوي دي اوتمه دره چې نور هم ټولې شي د دې پړه باندې تر اوسه پورې پلان نه دی نیول شوی چې څنګه هلته ورسېږي شاید لومړۍ ضرورتونه په اول په ګوته شي ملګري هغه سروې کړي دي نو کله چې هم سروې وشوه او دوی بېرته معلومات راکړه نو د همغه په اساس بیا هغوی سره همغه کومې پیسې چې موږ راټولې کړي دي مرسته ورسره کېږي.
مننه خوشاله اوسئ. غواړو د خبرونې په پاتې برخه کې په دې وغږیږو چې څنګه کېدای شي دغه ډول مرستې وشي راټولې شي او هغو کسانو ته ورسیږي چې واقعا حقدار دي. دا مرسته یوازې هغو کسانو ته نه چې زلزلې ځپلې کېدای شي حتی د هغو کسانو سره هم یو مرسته وشي چې هغوی مثال په پوهنتون کې دي د پوهنتون فیس نه لري یا مثال د بېګا ډوډۍ نه لري دغسې ډېرې کورنۍ شته دي نو دغه ځوانان چې د خیر ښېګڼې کارونه کوي څه ډول دغه مرستې تر هغوی ورسوي. دیدار صاحب ته له تاسې ته پوښتو تاسې خپله د پاچا خان ښېګڼتون لرئ یا خیریه بنسټ ته ستاسې چې دغه لارې مرستې کوي خپله تجربه کړه ته ووایه ځوانان څه کولی شي په دې برخه کې چې د خپلې غریب او بېوزله وطنوال لاس ونیسي.
اول خو په دې کې د ټول نه بنیادي خبره هغه د ټولنیز شعور ده چې کوم کلکټیو کانشس وایي که نه ټولنیز شعور د ځوانانو زما په خیال دا ډېر بدل شوی دی که موږ تاسو ډېر شاته لاړ نه شو یوازې شل کاله ماضي ته ورشو تېر ژوند ته ورشو تاسو به هلته ومومئ چې شل کاله پخوا ځوانانو مشرانو یا په دغه خطه او خاوره کې هیچا هم دغسې بنسټونه دغسې د خیر کار دغسې د بلایوزه دغه دغسې یو کار چې هغې کې ګټه ریا موجوده نه وي دا کارونه نه وو. دا په قرار قرار له نورې دنیا نه رنګونه واخیستل شو او په ځوانانو کې یو 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 لوی شعور راپارپا شو. دغه د ټول نه بنیادي اصل همدغه دی چې په خلکو کې دا شعور پیدا شي خلکو کې د لاس ورکولو شعور پیدا شي په خلکو کې انساني شعور پیدا شي په خلکو کې د یو بل سره د ملاتړ ورکولو شعور پیدا شي په خلکو کې د ایثار او د قربانۍ ماده چې کومه ده دا په خلکو کې را پیدا کړی شي. دا اول حالت دی. دویم هغه چې کوم دي دا بیا د میکانیزم حالت دی چې میکانیزم څنګه دی شعور خو دلته جوړ شو ټولنیز په کوم میکانیزم باندې بیا دا خلک دغه مرستې ویشي. تاسو په خدای باور وکړئ چې موږ زموږ تجربه دا ده چې په دغه کمه موده کې چې موږ د باچا خان ښېګڼتون بنیاد کې خو د موږ دلته ولیدل چې خلکو یا حتی بهرنیانو له موږ سره مرستې وکړلې او دغه مرستې موسساتو ته ورنه کړلې. زه په موسساتو څه نیوکه نه لرم خو هغوی بېرته مصارف لري هغوی دفترونه لري هغوی کارمندان لري هغوی په دې باندې د بلا قسمه خرچو دغه چې حساب ورچي نو هغوی په افرادو باندې دا باور کړی او افراد زما په خیال کې د هغوی کوششونه واړه هم دي اما چې څومره مرسته کېږي هغه ټوله یا تقریبا ټوله په ځای لګېږي. نو ټولو کې دی کې بنیادي خبره اوله خبره دا ده چې په خلکو کې شعور څنګه دی په خلکو کې دغه ټولنیز اجتماعي شعور د ټولنې څنګه جوړ دی چې خلک له خلکو سره په کوم هغه کې په څه ډول مرسته کوي. زما په خیال په دې برخه کې ډېر مزل شوی دی ډېره رڼایي راغلې ده خلکو د میډیا د لارې نه وکتل خلکو د نورو شیانو د لارې نه دا اثرات واخیستل چې د انسان سره بل دا دی. اوس دا احمدزی صاحب په ننګرهار کې دا شی شروع کړ بعد احمدزی صاحب زما په خیال چې اول سټارټ او بسم الله به هم دوی کړي یا به زه اول له دوی نه خبر شوم په نورو ولایتونو کې خلکو ته اثر واخیسته په هغه ولایتونو کې چې کوم خلکو مرستې کولې د یو نیم کس یا ماشومې چې چپړې به په خپو نه وي د هغې عکس به خپور شه دلته به نور خلکو هغه اثر ترې واخیسته. نو دا د ټولنیز شعور جوړېدل په اول کې مهم دي او موږ که په ټولنیز شعور ولرو اوس دا د یو فرد کار نه دی. مثلا احمدزی صاحب وایي چې څلور میلیونه افغانۍ راټولې شوې. زه فکر کوم چې یو سړی ډېر زیات هم شتمن وي نو هغه څلور میلیونه افغانۍ مرستې په یو ځان نه شي کولی خو که ټولنیز شعور جوړ وي د افغانستان خلک لس
روپۍ راواچي او ازیزه میکانیزم جوړي زما په خیال دا 400 میلیون تر شي کې نور مبه پوینټ پدې کې دا چې د خلکو د شعور سطح څنګه د خلک د کم فکر او په کم مقام باندې ولاړ خلک دی دوی مې بیا د سختار او سټرکچر او د دې د دې خبرې دي چې هغه مرستې څنګه وشلې کېږي دا خلک بیرته چا ته حساب ورکوي فرد ته څه رقم حساب ورکوي فرض کا ولس ته چې هغه د احمدي صاحب سیستم ولسي دی هغې ته څه رقم حساب ورکوي فرض کا خارجي که څوک مرسته کوي هغې ته څه رقم ورکوي که دا شی فرض کا پروژې کېږي مثال یو ان دغه نه لري دومره لاسرسی نه لري یا د وخت کمی له وجې نه عاجل اقدام کېږي د خلکو سره قرارداد کېږي چې د هغوی سیستم او ساختار څنګه دی نو زما په خیال به دغه ځای کې باورونه هم جوړېږي نو شعور او په څنګ کې باورونه چې جوړ شي زما په خیال چې دا 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 په دې لنډ مهال کې یوازې دا هم نه جناب هیواد صاحب چې مونږ راولګېدو یو سړی یو چا سره مرسته وکړه دا یو ډېر غټ شعور خورې په دې خلکو کې زما په خیال دا 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 جذبه دا احساس نسلونه جوړوي
ډېره مننه رښتیا هم زه فکر کوم ټولنه کې چې خلک وسیږي باید له یو بل سره ډېر زیات مهربانه وي که له ده سره یو څه وي او بل یې نه لري نو ښه ده چې دغه څه چې له ده سره دي له خپل یو بل هم وطن سره یې نیم کړي له یو بل سره مرسته وکړي احمدزی صاحب تاسې مخکې د مرستو د راټولولو په څرنګوالي او ویش خبرې کولې غواړم له تاسې واورم چې مرستې خو راټولېږي خلک باور کوي که یوه روپۍ لري که دوه که لس که میلیون ورکوي خو څنګه دغه مرستې په صداقت سره رسول کېدلی شي یعنی داسې ځینې خبرې هم کېږي چې ځینې خیریه بنسټونه وي هغوی پیسې مثال ځان ته اخلي یعنی البته دا ادعا کېږي کېدای شي رښتیا نه وي تر ډېره حده خو تاسې راته ووایئ چې په دغو مسایلو کې څنګه صداقت کېدلی شي څنګه حق حقدار ته رسول کېدای شي نو له تاسې غواړو په دې اړه واورو
ډېره مننه لومړی باید دا ووایم چې د دې مرستو میکانیزم موږ دغسې برابر کړی دی چې د ټولو ځوانانو په استازیتوب مو وکزیزه کمیټه ورته وټاکله چې دې تګ راتګ هم اسانه یو مدیریت هم په سمه توګه باندې وکړي هغه ته موږ په رسنیو کې هم دا واورېدل او ولیدل چې ډېری دغسې لوجستیکي مرستې شوي دي که څه هم وجدار ته به وویل چې ډېر کورنۍ سره حتی د خیمو مرسته نه ده شوې دا د یو واقعیت بنا په توګه باندې هلته ورغلی وو د زه خبره موږ ته د باور وړ ده دار ته ورته اشاره وکړه خو البته موږ اراده کړی ده چې دغه 3 میلیون افغانۍ هر کور ته موږ 10,000 افغانۍ ورکو هغه ته اوس دین پس موږ نه شو کولای چې یو ځانګړی سروې وکړو ځکه وخت موږ سره کم ده دومره باندې پاتې کېدل هم موږ سوزمن وي امکانات به هم نه وي چې موږ ترور ته کورنۍ موږ کور به کور وګورو څه وکړو خو البته هغه ته یو عیني مشاهده هم دا وکړو چې حقدارو ته او په دې کې مستحقین ته کلی به کلی باندو باندې وګرځي حکومت هم د اجتماعي کمیټو دایره شوې ده لمړی خو خدای دې وکړي چې دوی پکې زیاته مداخله ونه کړي چې دوی د خپل نوم باندې راوترخي ځکه دا ولسی ګورنر به دولت پرې خودل شي خو وروستۍ دوه ورځې کې موږ د ستونزې راولاړې وې د اداراتو لخوا بهغه باندې به بحث نه کوو غیر مناسبه ده خو البته ستونزه دا چې موږ هرې کورنۍ ته غواړو چې 10,000 افغانۍ هلته نقدي مرسته ورکړو او تر څنګ یې په یو چوکاټ سره کله چې بیرته راګرځېږو د هغوی نه لستونه واخلو په لستونو کې شپږ موږ ځان لپاره چې دولنه برابر کړو چې د غیر کورنۍ نوم پکې وي ادرس پکې وي ټلیفون شمیره دې کې چیرته کوم مسافر چې موږ سره مرسته کړې یا نږدې خلکو مرسته کړې ده دغه مرسته ورکوونکي ته کولی شي د خپله مستقیما ټلیفون وکړي د ننګرهار ولسونو ځوانانو تاسو تر 10,000 افغانۍ مرسته کړې او که نه دا هغه څه چې باینده چې زموږ باور لا پیاوړی کولی شي موږ به خپل رب هغه در ته هم پاک مخ ورځو او دلته به هم پاک مخ راګرځو دریمه خبره مخکې تاسو وکړله او دیدار ته رڼام پې واچوله دغه ټولنیز باورونه او شعور خبره وه خیریه بنسټونه خو زه ډېر ځونه تنقید پې نه کوم خو البته زما لپاره دوی ښه درسونه ځکه نه دي چې دغه اشخاص په خپل ذات کې ستونزې لري د خلکو له فکر نه د خلکو له شعوري بدلون نه حتی هغه څوک چې ټپي حالت او زخمي حالت کې وي دغه نه بعد استفاده کوي دوی غواړي چې ځان لپاره بازار موندنه پرې وکړي البته ځان لپاره ترې لګښت برابرول یو لس سلنه پیسې وي دا به دومره ستونزمنه خبره نه وي که او چاته نوي سلنه خیر رسېږي لس خیر ده نو ته هم ورسېږي ته دوی به وچلېږي خو دوی برعکس بیا حتی د کورنیو هغه اصلي عزت نیلام کوي کله کله داسې انځورونه خپرولو نه وي په دې برخه کې باور وکړئ زه شپږ کلنه تجربه لرم رسمي ادرس مې درې میاشتو لپاره فال کړی و چې زما په خپل نوم باندې بادام افغان خیریه بنسټ و په 2018 کال کې ادارې ته به ملګري معلومات لري خو هغه وخت چې کله ما ولیدل داخل کې دغه موضوعات ډېر زیات دینګاري دي حتی دې پورې چې یو کس به 10,000 افغانۍ مرسته کوله ماته به د بنکونو والا وینا کوله چې ورور ته دغه مرسته د یوې کورنۍ به درې کورنۍ ته ورکړه درې ویډیوګانې ورنه وکړه هغه رسنۍ ځکه د خلکو کوم خارج میشته ملګري دي داخل کې ملګري دي هغه اصلي احساس او جذبه ورته بیرته وژله تر څو پورې ډېرې پیسې پرې راغونډي کړي او ځان پرې مور کړي. ما د پاره خیرې بنسونه په کلو کې دوه سلنه هم د اعتماد وړ نه دي. همدغه وجه وه چې ما ترې لاره جلا کړه. فردي توګه باندې ټول ملګري په جریان کې دي. هره اونۍ، هره میاشت، حتی په هره ورځ کې زه هڅه کوم چې د خلکو سره مرسته همکاري وکړم. دغه لړۍ پنځه کاله کېږي دوامداره ده. په چا باندې احسان نه کوو، خپل باور مو هم ساتلی ده او تر څنګ یې حق حقدار ته رسوو. دینه معلومیږي چې که څوک وغواړي کوم ادرس ته بارتیا نه وي چې هغه دې یوازې یو تمثیلي زړا وکړي او دوی ور باندې باور وکړي. یو واقعیت هم دا ده چې که چېرته څوک کولی شي سره مرسته وکړي، په ورور ګاونډي خپلوان دې باور وکړي، دیدار ته باندې باور وکړي، ورته ودرسي. دغه دیدار ته په جریان کې د موږ په زبه ننګرهار کې باز کېږم، د کابل یم. موږ د یو واحد ملت په توګه د کابل سره روډي یم، ننګرهار کې څنګه ټول پکتیا ته لېږم. موږ د واحد ملت یو یو رښتینی انځور دنیا ته خپل ملت وړاندې کړ. یعنی مخکې دیدار ته بوویل چې موږ ننګرهار کې آغاز موږ وکړو، ځان ته کرډیټ ډېر نه ورکوم، خو د دغه مسلې پیل ما خپل ځان نه وکړ. ما ونه وختل چې دومره یو څوک باندې باور هم کوي، انرژي هم لري، وخت هم لري، څنګه کولای شي چې اصلي خلکو لاسنیوی ته وکړي، لاسرسی ورته وکړي. اوس پک په مهال به انشاءالله کلی به کلی، کور په کور، د کونډې اغل به د معذوره شوي، د یتیم د سیر پاتې شوي په سر لاس راکش کوو او د هغوی سره مثبتې مهمې لاسنیوی کوو. خدای دې وکړي چې څوک به دې خاصه مداخله ونه کړي. دوه ورځې واړه واړه مزاحمتونه موجود وو چې هغه ممکن رسنیز کول موږ د لاس څنګه را ولاړې کړي، نو هغه مزاحمتونه د خدای فضل باندې هغه له منځه لاړل. ولس په جوابګوي موږ کوو، موږ رهبري کوي چې باید هغه پیسې څنګه راټول شوې، څنګه وړاندې لاړې. د هرې ورځې د هر فرد حساب کتاب موږ سره پروت ده. کولای شو چې خپل ولس ته وړاندې کړو د راتلونکي باور لپاره او خپل رب ته پاک شکر ورکړو. موږ په دغه څه بنځو
خوشحاله
نه داخل چې خپل جبنه او مصرف بدې کړی. حتی موږ تک هم په بل چا باندې سپانسر کړی چې موږ لارې مصرف بل څوک بغاړه واخلي.
مننه کور مودان، خوشاله اوسئ. ځلان صاحب، له تاسو پوښتو، څه ډول دغه باور ساتل کېدی شي چې ګنی یو څوک مرسته کوي او هغه مطمئن وي چې زما مرسته بی ضایع کېږي نه، بې ځایه نه ځي، بلکې یو داسې کس ته رسیږي چې هغه ضرورت ورته لري؟ نو څه ډول ځوانان کولی شي دغه باور رامنځته کړي او تر څو خلک باور وکړي مرستې وکړي او دا مرستې بیا د یو بې وزله کس په درد وخوري؟
مننه. لکه څنګه چې دیدار صاحب او احمد صاحب رڼا واچوله، زه هم د هغې خبرو په تاکید وایم چې نن سبا ځوان د پرني وخت ځوان نه دی، دغه جګړې خوښوونکی ځوان نه دی. نن سبا دا ځوان پرمختګ غواړي، دی تعلیم تحصیل کړی. لکه څنګه چې تعلیم تحصیل کوي همداسې دا ټولنیز اخلاق هم پیژني. نو د دې لپاره چې موږ اعتبار رامنځته کړو، باید لومړی واحد امت شو. دا چې امت نه شلو په ټوله کې، نو ملت جوړېدلی شو. باید لومړی د واحد ملت احساس رامنځته کړو. موږ باید د یو بل په درد ودردېږو، داسې ودردېږو چې په رښتینې واقعي ډول توګه باندې دا دردېدل په دې معنی نه وي چې تجارتي بڼه ورته ورکړو، خپل ځان ته ګټه وکړو. دا چې باور رامنځته شي، باید شفافیت د طرفین لور په پام کې ونیول شي. مثلا حساب کتاب دلته باید مراعات شي. که څوک پیسې راخلي، هغه باید بېرته ځوابګوي وي هغه شخص ته. دا چې احمد صاحب ورته اشاره وکړه په فیسبوک او ټولنیزو صفحاتو کې، آینه مسله موږ هم تکرار کړې ده. دا هغه څه چې په ټولنه کې اعتبار رامنځته کوي. دا چې اعتبار یو څوک کوي، دنه سخته ده د اعتبار فضا رامنځته کول. نو ځوانان په دې کې چې مصره ټولی، دوی مسؤول دي په دې باندې چې اعتبار فضا رامنځته کړي او بیا دا شوی اعتبار دوی ړنګ نه کړي، له منځه یو نه شي. ځکه دا د ټولنې د وروسته پاتې والي لامل کېږي. ځکه ما چې نن اعتبار مات کړه، هغه شخص زړه ما مات کړه، سبا بل ځوان راجګېږي زما په ځای، هغه هم داسې فکر کوي هغه سپانسر چې دا پرون هغه ځوان دا غلطي وکړه، نن به دی هم کوي. نو باید هر ځوان دا په نظر کې ونیسي. د ټول په دې ډاډه یم دا چې نن موږ سره هم په دې دغه کې یو ټولنه وه. موږ دې ټولنه ته وویلې چې تاسو یو اړخ ته او دلته چې راغلي د یو فرد په توګه متاسمانو، موږ د هیڅ کومې ټولنې او که هیڅ کوم ادرس نه دلته راغلي، صرف د افغانیت له ادرس او د اسلامیت له ادرس نه راټول شوي یو او تر اخره به همکار پاتې کیږو. همداسې مو وکړه، یو لار ستونزې وې، هغه ستونزې تر یو حده مبارزه وکړه، حل شوې. نو کوشش باید وشي چې څنګه اعتبار څوک په چا کې اعتبار مات نه شي او د اعتبار فضا تر اخره هم هغسې وساتل شي او باید ځوابګوي وي په هغه برخه کې.
مننه خوشاله سید ځلان صاحب احمد زای صاحب لتا سی هم ور پام دیړه واورو چې مرستي خو کیږي خو ستاسو په نظر د ټولېدلو مثال ځینې ځوانان زی له خلکو مرسته غواړي په دوکانونو ګرځي یا له ځینو کسانو سره ګوري ځینو دفترونو ته ورځي ځینې مثال په ټولنیزو شبکو کې د مرستو غوښتنه کوي که د مرستو د راټولولو په میکانیزم وغږېږئ ستاسو په نظر کومه لاره یې سمه او مناسبه ده چې ښې او داسې مرستې راټولې شي چې هغه وروسته بیا د یو چا په درد وخوري زما غږ اورې خان احمد زی صاحب پیغام دعا احمد مهربانی که از مو پښتنه مو اوریدلی وی غواړم همدا پښتنه جواب کړی
او په خی هیواد صاحب د مجب نوم باندې زوم غلط شوم په عموم کې خو نن سبا خو هغه په وخت نه دی چې یو چا بچا سره مرسته وکړله او سړی به ورک شو اوس خو سوشل میډیا ده فیسبوک دی تر ټولو مهم شی فیسبوک دی څومره چې پیسې راټولېږي څومره چې ځوانان کار کوي هغه ټول ځوانان معلومیږي اعتبار خلق معلومی گی بے اعتبار خلق معلومی گی اعتبار والا بنسٹوں معلومی گی بے اعتبار بنسٹوں معلومی گی نو دمک تب کار دا غم رشتہ کون کو تب کار چې اعتبار خلق او پیژنی تو ټول مهم وزا دې دزار سر دې بنسټ دی ان بچا خان نو دا غم ګل فیسبوک پیژنو هغه اعتبار مل فیسبوک معلومی گی غم رشتہ چې ور سره وسی تیر تر مرستی او چې ور سره گی غل فیسبوک مکت معلومی گی نو خبره دا غدا چې دې یو چا په پیژندلو کې اول پیژندل باندې دغه فکر وسی او کله چې و پیژندل څو کسان یې غوښتل د مرسته وسی بل دا د خو د رضا لپاره مرسته ده که څوک کې غلا کوي څوک پکې شوکی کوي او که څوک ځای ته رسي نو دغه د خو د رضا خبره ده نو باید هغه سم هغه محمود نظر کې ونیول شي نو زه فکر کوم چې مرسته به ځای ته ورسیږي
مننه خوشاله اوسی البته خبرونه کې بادام احمد زای او هاند احمد زای را سره دی زچ کله د احمد زی صاحب په نوم پښتنه کوم نو ځکه هاند صاحب په هم یو څه پکې غلی شو خیر بیرته راځو دیدار صاحب ته دیدار صاحب خبرې وشوې تر ډیره غواړم د خبرونې په وروستیو شیبو کې په دې وغږیږو چې البته ځینې یادونې وشوې خو دغه پوښتنه چې موږ له هان صاحب څخه وکړه چې څه ډول مرستې راټولې شي په دې وخت کې یو مسله دا هم ده چې مثال ځینې خلک چې ګیله او شکوه لري هغه په دې لري چې عکسونه ویډیوګانې ډېرې اخیستل کېږي یا یو ډول ډېر تظاهر کېږي د دغو مرستو ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې دغه انتقادونه راکم شي
هیواد صاحب دا انتقاد ډیر په ځای دی د دې په ځای چې دا انتقاد راکم شي باید دغه بڼه بدل شي زما په خیال زه تاسو ته یوه حواله د ایډم سمیت درکوم هغه په یو ځای کې ویلي وو چې د فقیرانو اصلي فقر د فقیرانو اصلي مصیبت د دوی د هیلو فقر دی اکمین د دوی مایند داسې سیټ دی چې دی غریب دی نو کچرته مونږه د یو کس انټرویو واخلو یا د یو کس عکس اخلو د هغه سره جوخ دغه کیسه کو یا یو منظر کشي کو نو په دغه وخت کې دغه ماشوم یا دغه لوی چې کوم مونږ د رسنی سکړه ده دا ظاهر ده از یو انسان از یو هغه ذهن چې دته خدای ورکړه ده دا ظاهر خبره ده چې کله د خلکو سره سبا مخ کیږي نو د په اندرون کې د په فکر کې د په احساس کې بد کم ترې چې کم حالت ده کم احساس ده دا برا غالیبيږي په دې کې بډیریږي مونږ کله وار ډیر کله په لوی لاس باندې خلک چې ده د فقیران کو از مونږ د یو بوجي وړو غړو مرسته چې ده دا په ځې چې په دې باندې مونږ د خلک آباد کو د دې مرسته مونږ په لوی لاس د خلک بربادو او دغه بربادۍ لاملونه وجه مخکې په ملګرو خبره وکړلې چې دا تاسو نوې چې ډېر تظاهر کیږي او دغه خلک په لوی لاس اخیستل کیږي او په میډیا کې رسنیس کیږي نو زه فکر کوم د خلکو روان دی د خلکو په اندرون کې وایي ګو موجوده ده چې هغه ته اقبال خودي وایي انا وته وایي نو دغه په لوی لاس دغه بنسټونه ووژل زمونږ پالیسي داسې ده
چې موږ د هیڅ انسان لا ولې ورځ نیولې تر دا اوسه پورې بغیر د یوې استثنا چې هغې دپاره زه دلیل لرم، موږ د هیڅ انسان عکس په فیسبوک کې داسې نه دی کړی چې هغه موږ بلر کړی نه وي، د هغه مخ موږ پټ کړی نه وي، او د هغې سره جخ موږ د هغې ریئل داستان نه لیکلی. ویډیو حالت ته چې کله راځي په ویډیو کې هم مخونه مکمل بلر کوو، او آوازونه چې کوم دي دا بدلو تر چې د هغې خپلوان هغه آوازونه ونه پېژني. نو زما په خیال دا اوس بیل دغه دی چې د خلک انتقاد کوي، خلک ډېر په ځای دي، انتقاد باید وشي. تاسو به کتلي په ډېرو ملکونو کې چې مرستې کېږي په هغه ځای کې دغه سیستم نه وي، هغوی په بل میکانیزم باندې بېرته چې دی حسابونه ورکوي. مګر موږ افغانان مجبور یو چې مثلا په فیسبوک کې زما کابو څومره فالوورز دي، د احمدزي صاحب تر 50,000 اوړي، نو دا چې بېرته حساب ورکوي خلک وشرمېدل او که په سر کې دغه کوي، نو اټ مین موږ په لوی لاس باندې چې دی د خلکو اندرون وژنو، د دوی فکر وژنو، په دې کې چې کوم حرکت دی دا وژنو. دویم حالت بیا د دې خبرې دا دی چې موږ خانن مرسته وکړه، دا سړی اړ دی، مجبور دی، داغه جاج ما واخیسته، داغه پښتنه ما وکړله، هغه خو په څه وجه مجبور دی که نه؟ نو هغه وجه ختمول غواړي، هغه وجه ختمول غواړي تر چې دا سړی په خپلو خپو ودرېږي. زما په خیال بیا موږ بل بحث ته ننوځو که چېرته په دې باندې خبره کوو چې مایي خور ته د مایي نیولو چل ور وښایي. زما په خیال بل بحث ته ننوځو له پوښتنې وځمه. دې سره خو به زمینه بله پوښتنه نه وه هېواد صاحب، همدغه مو راته وویل.
همدا پوښتنه مو کوله چې کېدای شي د مرستو په ډول ځینې نیوکې وي، خو دې لپاره چې دا نیوکې راکمې سي څه کول پکار دي چې تاسې ځواب ووایئ. مننه کوو. البته ماته مو یوه خاطره را یاد کړه، زه یو وخت کې یو راپور مو جوړولو د بېوزلو مېرمنو په اړه. نو یو مېرمنه وه سړک په غاړه ناسته وه، ما غوښتنه ترې وکړه چې مرکه ورسره کومه، خو دې راته ویل چې زه مرکه نه کوم ځکه ما مخکې یو ځل مرکه کړې وه، نو دا ټولو خپلوانو مو لیدلې وم. زه خو وای سیاله ښځه یم، خو اوس چې مجبوره یم دلته ناست یم داسې نه ده. نو رښتیا هم خلک سیال خلک دي، خلک بله سیالي نه غورځو. مننه کوو دیدار صاحب، خوشحاله اوسئ. استاد جانداد جهاني خپرونه کې راسره یو ځای شوی دی. جهاني صاحب هم پکتیکا ته تللی وو، هلته یې په پکتیا کې راټولې کړې مرستې تر پکتیکا والو رسولې وې، خو سن هغوی چې زلزلې ځپلې. جهاني صاحب خیر ښه راغلاست، تر ته وایو په خیر راغلې. که راته ووایه چې دغه ستاسو د مرستو میکانیزم څه ډول و، څه ډول مو راټولې او څه ډول مو تر خلکو ورسولې؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او درنو لوستونکو، درنو اورېدونکو.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د پکتیا ولایت کې یو اندازه مرستې راټولې کړې وې، او یو اندازه او د موږ اصلي فنډ چې کوم ده هغه په امریکا کې ملګري ولو چې هغو فنډ رایزنګ کړی و، او په کافي اندازه باندې فنډ هلته راټول شوی و. نو د دې لپاره چې موږ وکولای شو دا فنډ په داسې توګه باندې ولګوو چې له یو طرفه چې اغېزمن واوسي، او له بل طرفه په کومو مصارفو باندې مو د ډېرو خلکو ژوند په داسې توګه باندې بدل کړی وي چې د دې په ژوند او په راتلونکي باندې اوږدمهاله راتلونکي باندې مثبت تاثیرات ولري. موږ ساحې ته لاړو او هلته مو یوه لومړنۍ ارزیابي اسسمنټ ترسره کړ، ځینو کسانو سره مرکې وکړې، او د سیمې د تنه د ګیانې ولسوالۍ ټولو هغو کسانو څخه چې هغه زخمیان درلودل یا شهیدان درلودل هغو کورنیو څخه مو ډیټا راټوله کړه، او له تحلیل څخه وروسته مو د هغه لپاره ځینې کوچنۍ پروژې برنامه ریزي کړې، یعنی ډیزاین مو کړې چې د هغو له طریقه چې به موږ په راتلونکو اونیو کې دغه مرستې تر هغو خلکو پورې ورورسوو.
مننه. تاسې وویل چې هلته وګرځېدلی یعنی څېړنه مو وکړله، که لږ دا راته ووایه چې مثال تاسې کېدای شي هلته ځینې نور بنسټونه هم لیدلی وي، د هغوی کار مو هم لیدلی وي، څنګه کېدلی شي دغه کومې مرستې چې راټولېږي یو څه په ښه ډول تر خلکو ورسېږي؟ یعنی تاسې کېدای شي خپلې تجربې په دې اړه راسره شریکې کړئ.
مننه. موږ کله ساحې ته تللی وم، د ما لپاره لومړنۍ اندېښنه همدا شی وه چې دا څنګه په یو شفافه توګه باندې دغه مرستې ورسیږي. د نیکه مرغه تر پخوا وضعیت یو څه شوی ده. مثلا اوس خلک مستقیم لاسرسی لري، اکسس لري هغه ساحې ته، مخکې که چېرته ډونران و هغه نه سوی کولی ساحې ته لاړ شي. مثلا د همغې سیمې کسان یې راغوښتل مرکز ته یا کابل ته یا خرنې ته، او همغلته دویم او دریم لاس باندې توزیع کېدلې او اکثره وخت خلکو ترمنځ خپله تقسیمېدلې. ولې دا ځل چې موږ ولیدل هر بنیاد او هر بنسټ خپل هلته اسسمنت کوو، ځایونه یې لیدل او خلک یې لیدل، او د هغه مطابق یې خلکو ته مثلا خپل لاس باندې مرستې ورکولې. دا یو ښه نقطه وه. ولې ستونزه دا شی ولس یوه هماهنګي موجوده نه وه. یوه مثلا کېدله چې ځینې کورنیو څو ځله مرستې ترلاسه کړې وي، ولې ځینې کورنیو هېڅ مرسته نه وه ترلاسه کړې. دویمه جدي موضوع دا ولس د مرستو بڼه، هر چا چې مرستې وروړلې خیریه نهادونه وو، افراد وو یا موسساتو، که څه هم سی یو ای نو خټو موسساتو ښې برنامې درلودلې، ولې دغه کوچني بنسټونه چې ډېر سابقه په دغه بشر دوستانه مرستو کې یا ایمرجنسي حالاتو کې د مرستې سابقه نه لري، دی نه پیدل. مثلا ځینو یې تکراري شیان راوړو، ځینو یې داسې شیان راوړو چې هغه هلته اصلا نه استفاده کېږي. یعنې ما ولیدل چې هلته مدني اوبه خلکو راوړو، حالک چې موږ هلته په کافي اندازه باندې د چنو اوبه درلودلې. مثلا هلته خلکو ګاز ډبې راوړې وې، در حال کې خلک هلته تنه لرګیو نه استفاده کوي، او هېڅ د دغې دوکانونه هلته مثلا نه پیدا کېږي چې څوک ګاز مثلا دوباره بیا هغه د ګازو بالونونه ډک کړي. نو دلته یعنی هغه د مرستو د توزیع میکانیزم، د مرستو ډولونه یو څه دغسې ولوسي، ډېرې د خلکو سره مرسته نه سوی کولی، یا حداقل په لانګ رن کې مرسته نه سوی کولی. سید مثلا د یوې میاشتې دوه میاشتو لپاره د دوی لپاره خوراکي توکي، د دوی لپاره یوه اندازه پیسې او دا شیان برابرېدلی شوی. ولې لانګ مثلا داسې په بنیادي توګه باندې یو مثلا متضرر شوي کورنۍ ژوند بدل کړی وای، د پنځو کلونو د لسو کلونو لپاره داسې کارونه نه وسوي. همدا وجه وه چې موږ ځینې متفاوتې پروژې تر پلا لاس لاندې ونیولې چې هغه کولی شي حداقل که د دوو درې او څلورو کورنیو وي، ولې ژوند د ډېر وخت لپاره په مثبته توګه باندې تغیر کړي.
ډیره مننه جهاني صاحب، خوشحاله اوسې. احمد زئی صاحب، بادام احمد زئی صاحب، له تاسې غواړو پوښتو چې کومې مسلې چې استاد جهاني یادې کړې چې په ځینو کسانو تکراري شیان راوړي وو، یا داسې شیان یې راوړي وو چې هلته ضرورت نه ورته، د دې لپاره چې دغه مرستې په ښه ډول ورسیږي، یعنې هغه اړتیاوې پوره کړي، څه باید وشي ستاسو په نظر؟
لومړی خو باید دومره ووایم چې د دې مثال داسې وي چې کله کله سړی له هغه چاپېریال سره آشنا نه وي، او هغه سیمې سره آشنا نه وي، او عملي مشاهده هم نه وي کړي، هغه باید دغسې پاتې راځي. مونږ یو څه چې ډېر ورته متوجه یو، ځکه مو د نغدو پیسو هغه پرېکړه پیسو نه په خپل ذات کې وکړه چې دې پیسو نه دوی په ځینې مسایل دي چې هغه که زه ووایم په کور کې چې هغه هېڅوک هم چاته نه راوړي، او نه ممکن څوک جدي ونیسي. نو هغه شی نه چې هغه د کور لومړنۍ اړتیاوې دي، دغه غنم او وریجې وړو غوړي ښایي ډېرو خلکو ور وړي وي، لوی سوداګرو موسساتو نړیوالو بنسټونو داخلي دوی ورته لیږلي دي، په دې خوراکي موادو کې خپل میکانیزم لري، مخکې نه ذخیره لري، دغه استرالي حالت یې ورته رسي. موږ ځکه د نغدو پیسو پیسې نه کړې چې هغوی د ځان لپاره پخپله هغه ستونزه دیواره کې اوس نو پیسې نه داده کې چیرته امکان دي چې موږ څلور میلیونه افغانۍ 200 کورنۍ ته ورکو، نو هرې کورنۍ ته 100,000 افغانۍ ورکولای شو. که خوراکي توکي دوی ستونزه حل شوي وي، کورنۍ مشکلات حل وي، او به دوی کولای شي د کور دپاره هغه ویجاړې شوې برخې یا هغه لرګي چې اړتیا ده چې باید راوړي، او یا په کور کې ځینې نور شیان دي چې هغه باید راوړي، چې بېرته په عادي توګه باندې دغه کور راودرغي، دغه پیسې پوره مرسته ورسره کولای شي. چېرته موږ څلور سوه کورنۍ سره مرسته کوو، نو موږ کولای شو 10,000 افغانۍ هرې کورنۍ ته ورکړو. د پیسو تقسیم موږ ځکه ونیوه چې موږ دغه چاپېریال سره خاص آشنا نه یو، په لوړه کچه باندې د هلته د ښوونځیو بېرته ورته رارغول یا مثلا د جماعتونو رغول هغه ښایي زموږ مسؤلیت هم نه وي، ګرچې دومره پیسې هم موږ واقع ونه لرو. اگر دولت مسؤلیت دی ښایي چې نړیوالې موسسې په دې برخه کې خپل مخکې تګ سره ځان برابر کړي. خو البته
مننه احمد زئی صاحب،
صادریار کې عملي مشاهده وشي، موږ نغدي پیسې ورته ورکوو دا نظر کې نیولې.
کور ودان خوشحاله اوسئ. غواړم د خپرونې د بیخي وروستۍ شیبې دي، داسې په لنډه توګه که میلمانه راته ووایي چې د مرستې د راټولولو او توضیح کولو په مهال هغه ځوانان چې دا کار کوي کومو خبرو ته باید پام وکړي. ځلان صاحب، له تاسې اورو که په یوه دقیقه کې په دې اړه خپلې خبرې خلاصه کړئ.
مننه.
ځوانان خو باید لومړی شفافیت ته مطلق پام وکړي او دغه هر کار چې شروع کړي د الله رضا په خاطر وي. دوی باید شخصي ګټو دلته دغه ونه کړي.
او بخې ځلان صاحب د زموږ خپل غږ هم راځي بیرته که د راډیو غږ یو څه ټیټ شي چې ستاسو غږ په ښه ډول واورو.
بخښنه
غواړم. مهرباني.
نو لومړیتوب باید دې ته ورکړ شي چې هغه سیمه کې څه شی ضرورت دی. دا چې ضرورت مشخص شو بعد لاغې نه اضطراري پروژو کې داسې وي چې لومړی مرستې لومړیتوب قتل کې بعد لاغې ورته حل لاره جوړېږي. نو موږ دلته باید دغه اعتبار ته پاملرنه وکړو، ضرورتونو ته پاملرنه وکړو. بعد لاغې چې ضرورتونه مشخص شو او مرستې راټول شي دا باید په شفاف ډول هلته ویل شي بغیر له دې چې شخصي مداخلې پکې صورت ونیسي او هغې کې کمی او کاستي رامنځته شي.
مننه، خوشاله اوسئ. خان صاحب، له تاسې هم اورو، ستاسو په نظر دغه ځوانان چې مرستې راټولوي او ویشي کومو خبرو ته باید پام وکړي؟
خبره دا ده چې خلک لنډ په توګه وایم چې باید شخصي او دغه شی شخصي نه کړي او کریډیټ ځان ته واخلي چې کته ولسي شی دی او د ولس سره باید کومک وشي د هغوی د پېژندلو او د هغوی د مشخصولو. دا چې څوک دومره کولی شي چې مرسته راټوله کړي نو هغوی کولی شي هلته هغه کسان مشخص کړي او هغه مهمو کسانو ته هغه اساسي اړمنو کسانو ته شی ورسوي.
مننه، خوشحاله اوسئ. دیدار صاحب، له تاسې هم غواړو واورو. مخکې مو هم یادونه وکړه چې باید ځینو مسایلو ته ځوانان پام وکړي، خو په آخر کې که راته ووایئ چې کوم مسایل دي هغه ځوانان چې مرستې راټولوي چې هغوی ورته پام وکړي.
سیستم چې وي دغه سیستم کلي وي او که هر ټولنه د خپلې پالیسۍ په نقطه نظر کې جوړي. مثلا آگاهانه قدم اخیستل دي چې هغه باندې مخکې هغه ملګري ډېر ښه مثال ورکړه چې هلته خلکو معدني اوبه وړې وي. نو که سړی مکمل آگاهي ولري، آگاهانه قدم پورته شي، شمېرلی قدم پورته شي، نو زما په خیال دا مسله حله ده. خو ټولې کې بنیادي خبره بیا په کې د حساب ورکولو ده او د داسې یو میکانیزم جوړول چې ډونر بل وغیرہ هغه ځینې خلک چې ولسي دغه لري هغه مجبور دي ولس ته حساب ورکړي. ځینې چې د ډونر په حساب مثال یو دوه درې کسان ورته دغه کړی دی هغوی ته حساب ورکړي. نو همدغه دوه خبرې دي پکې. زما په خیال که دا دغه شي بیا که سړی ځینې خبرې هم پکې راتلی شي. او دا دوه خبرې ډېرې مهمې دي چې یو صادقانه عمل دی، بل آگاهانه قدم اوچتول دي.
مننه، خوشحاله اوسئ. استاد جهاني، غواړو تاسو هم په اخرو کې همدا پوښتنه وکړو، تاسو هغو ځوانانو ته څه وایئ چې هغوی خیریه کارونه کوي، مرستې کوي، نو دوی باید څه وکړي؟
مننه ملګرو میلمنو، ښه نظریات ورکړو. شفافیت زما په نظر باندې ترانسپرنسي، اکاونټیبلټي، صبر کول، دا باید دي. چون هغه د خیریه نهاد چې څوک مخکې وړي، طبیعي ده هغه هغه اولین کس یا یو کس فنډ یې راټول کړی وي، هغه یو ښه اراده لري. ولې په بنسټ کې کېدله چې ځینې کسان وي چې له هغه څخه سو استفاده کوي او غواړي سو استفاده وکړي. نو دلته که دغه اولین کس چې څوک فنډ ورکوي هغه د تفتیش په اړه باندې یو فکر ولري چې دغو خلکو پسې وروسته مثلا تفتیش وکړي، یا له اول څخه دغسې یو میکانیزم ورڅخه وغواړي، یو پلان ورڅخه وغواړي، بودیجه ورڅخه وغواړي چې کوم اندازه بودیجه چاته ورکوي، په کومو ځایونو کې استفاده کوي، او څنګه موږ کوس صحیح استفاده کړي، صحیح مونه ده استفاده کړي. نو په دې شکل باندې یو صحیح د بودیجې د مصرف پلان او په عین حال کې له شا څخه تفتیش او کتنه او مانیټورینګ کولای شي چې د فساد مخه ونیسي. بله مهمه نقطه دا ده چې ډونران باید ته توجه وکړي چې اوس په ساحه کې تقریبا ځینې ساحې له خلکو سره تماس کې کافي اندازه باندې غذایي مواد ورغلي دي، خیمه ورغلي دي، نور شیان ورغلي دي. یعنی لنډمهاله ستونزې د دوی حل دي، د اوږدمهاله ستونزو د حل په اړه باندې باید کار وکړي. مثلا د هغې سیمې خلکو ته په بهر کې که کېږي عربي هیوادونو ته د کار زمینه سازي وکړي. مثلا د هغې سیمې محصلینو ته په کابل کې یا نورو ځایونو کې د انګلیسي ژبې د کورسونو د کانکور امادګي، د شخصي پانتونونو یا د نورو کې، یا مثلا د هغې سیمې ماشومانو ته کابل کې د زده کړو زمینه برابره کړي، کوم سي متاثره سوي دي. او په دې شکل داسې کارونه وکړي چې د دغو کورنیو په 15 کاله او 10 کاله راتلونکي باندې مثبت تاثیر ولري.
ډیر مننه استاد جهانی، خوشاله اوسئ درنو اوریدونکو. په دې وغه کېدلو چې ځوانان څنګه کولای شي په استراري وختونو کې له خلکو سره مرستي وکړي. د خبرونې له میلمنو عنایت الله دیدار، استاد جانداد جهانی، بادام احمدزی، عزیز زلان او هان احمدزی څخه مننه. له تاسو هم مننه چې تر دې د مرا سره وای. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
پڑھ لی تھی بیگم استاپ غم کی یارا